د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغ لست. قدر منوریدونکو، ازادي راډیو له دې شپې په 19:25 او 15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسي جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې محکمو ته د مسکو له تور نوملړ څخه د ډلو د لرې کولو صلاحیت ورکوي. دا اقدام دې ته لاره وروي چې روسیا طالبان له تور لست څخه وباسي. ولسي جرګې تېره اونۍ په دې اړه د رایې اخیستو د بهیر په لومړي ګام کې دا لایحه تصویب کړه، او پرون یې د رایې دوه نور پړاوونه هم بشپړ شول. یاده لایحه به راتلونکې جمعه مشرانو جرګې او وروسته به د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته اوس پر وړاندې شي وبخي. روسیې په 2003 کال کې د طالبانو ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړه، خو له دې سره سره اړیکې ورسره پالل. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د ژمي پر مهال په هغو سیمو کې چې ډېرې واورې پکې کیږي او لارې او سړکونه یې بندیږي، د واورو د توګلو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو او ماهی پر په ګډون د هیواد د 28 ولایتونو په 203 زیانګالو سیمو کې له څه کم 6000 کیلومتره سړکونو د واورو د توګلو پلان برابر کړی دی. دا وزارت وایي چې دا پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونه د خصوصي سکتور په همکارۍ پلی کوي. د ټولګټو چارو وزارت همدارس له موټر چلوونکو او خلکو څخه چې په ژمي کې په واورینو او سختو لارو تګ راتګ کوي غوښتنه کړې چې ژمني توکي او تجهیزات له ځان سره ولري، ترافیکي قوانین مراعات کړي او له بشپړ احتیاط څخه کار واخلي. د روسیې پاوز د شمالي کوریا له ځواکونو سره په ګډه په کورسک سیمه کې د اوکراینی سرتیرو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. اوکراینی ځواکونو چې شمیر یې لږ دی په کورسک او نورو سیمو کې د روسیې د حملو پر وړاندې مقاومت ته اوږه ورکړي. د اوکراین جګپوړي پوځي قمندان جنرال الکساندر سیرسکي پرون په یو وینا کې ویل چې روسي پوځیانو له درې ورځو راهیسې د روسیې په کورسک سیمه کې پوځي عملیات پراخ کړي دي، او په وینا یې د شمالي کوریا پوځیان په دې جګړو کې عملی برخه لري. کورسک سیمه په 13 اگست میاشت کې د اوکراینی ځواکونو لخوا ونیول شوه. د سیحکاري چې د شمالي کوریا سرتیرو په دې جګړه کې تر اوسه درنه تلفات لیدلی دي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د دوشنبه پر ورځ ویل د دې ځواکونو ګڼ سرتیري وژل شوي، او پروند امریکا د پوځ یو جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویل چې د شمالي کوریا سلګونه سرتیرو ته په کورسک کې مرګ ژوبلا اوښتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایرانی چارواکو هغه پریکړه غندلې چې د ایران او امریکا دوه ګونی تابعیت لرونکي. د ازادۍ رادیو د فردا څنګه په خوانی خبريال رضا ولیزاده په لاس کاله بند محکوم کړای دی. د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند پرون له فردا رادیو سره په خبرو کې د ولیزاده او نورو سیاسي بندیانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د تهران انقلابي محکمې ولی زاده له یو دښمن دولت سره په همکاري تورن کړای دی. خغلی ولی زاده چې د روان کال په لومړیو کې د خپل کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللی و د سپتمبر په 22 ونیول شو. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې یو ورځنیو سیالیو دوهمه لوبه به سبا پنجشنبه د هرارې په ورزشي کلب کې ترسره شي. په پام کې ده چې دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د دوړو ټیمونو ترمنز لومړی لوبه پرون د باران لکبله لغوه شوه. د افغانستان لوبډلې پچا وګټله او توپ اچونې غوړه کړه، خو لوبه د سخت باران لکبله داسې مهال لغوه شوه چې په لسم اوور کې زیمبابوې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 4-4 منډې کړې وې. دواړه لوبډلې به درېمه ورځنۍ سیالي د شنبه په ورځ وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د هغو هیوادونو لړلې دی چې خورا ډیر وګړي کډوال شوي دي.
د قشقی لاره کې سوزل د مرګونو سره مونږ مخامخ شو. مونږ ته نه برګي ورکی چې مونږ یو باسي ذاتی په کابل کې نه کارستا نه درس تعلیم استا.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کابل ښار د جمهوریت مارکیټ دوکانداران وایي چارواکو یې دوکانونه ړنګ کړي دي. په کندهار ولایت کې په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
دا مومن د مور د دوه شپه راپاته شو، د درېم شپه مور وپاکوله. دی اوس ما غاړې ته لوېدلی دی د بل په بارتنګو په پخو اوبو یا تورې چای ورکوم.
په نړیوالو مسایلو کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی او شمالي کوریا د ځواکونو د جګړې وروستۍ حال درکو، او په دوهم نیمای کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واوري.
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، نن د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنیدو ورسته کله یوې خوا له دې هیواده د کډوالو د وتلو بهیر تیز شوی، لبلې خوا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران سلګونه زره افغانان یا په جبري ډول او یا په خپل خوخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
فواد په ایران کې میشت یو افغان کډوال دی چې په هغه هیواد کې د کډوالۍ له شرایطو سر ټکوي.
پیلان په تهران پردیس ښار کې یم، دغه یو دوه جمعې کېږي چې ډېر افغان مسافر ونیول، ټول افغانستان ته واړول، بعضې بندیان دي، جرمونه تورنه کې ولګول.
ډېری افغان کډوال له کلونو راهیسې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې ژوند کوي، او ځینې نور هم د سیمې نورو نږدې او لرې هیوادونو ته کډوال شوي دي. یو شمېر ځوانانو بیا د کډوالۍ په لارو کې آن د مرګ په ګډون خطرونه په ځان اخیستي او ځانونه یې تر اروپایي هیوادونو پورې رسولي دي. ډېری دغه افغانان اروپا ته د رسېدو لپاره له ترکیې څخه کار اخلي.
دلته د افغانانو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو.
وحید الله امیری چې له دوه کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسي، ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې په دې هیواد کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
په سرحدونو کې همدغسې په سرحد کې د ترکیه او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي، او د ترکیه او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته ده چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې به برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته ده.
په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او د اقلیم بدلونونه هغه عمده لاملونه بلل کېږي چې افغانان له هېواده بهر او هم په دننه کې له اصلي مینو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان څو میاشتې مخکې وویل چې له 2000 میلادي کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په ټوله کې 10.9 میلیونه افغانان د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي چې اکثریت یې په هیواد کې دننه یا په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. د کمیشنري همدارنګه ویلي چې د ایران د حکومت په وینا 4.5 میلیونه افغانان په هغه هیواد کې اوسي، 3.2 میلیونه د افغانستان په دننه کې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي، او د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 15مې راهیسې هم له 650 زره زیات افغانان له پاکستان څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. پاکستان تر اوسه پورې په خپل خاوره کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی. له ایران څخه هم په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري په سوریه کې له وروستیو تحولاتو مخکې ویلي وو چې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته افغانان د نړۍ درېیمه لویه برخه کډوال جوړوي. د دې کمیشنري په وینا د ټولو کډوال شوو افغانانو 1 میلیون اروپایي هیوادونو ته پناه وړي، او 50% هم ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. له افغانستانه د کډوالۍ بهیر د 1980 لسیزې په لومړیو کې هغه مهال پیل شو چې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د شوروي د اشغال په کلونو او د اشغال لپاره تر رسیدو وروسته په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې په ترڅ کې په میلیونونو افغانان تر ډېر بریده د جګړو او ناامنیو له امله کډوالۍ ته اړ ایستل شوي چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم د افغانانو د کډوالۍ دغه عمده لامل تر ډېر حده له منځه تللی، خو نور عوامل د دې سبب شوي چې دغه بهیر بیا هم دوام ومومي.
افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې میلیونونه اوسیدونکي د وسلوالو جګړو، امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو په څیر په بیلابیلو عواملو له تیرو څو لسیزو راهیسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته تللي دي.
مجبور راه قاچاق گرفتم بیلاس که شرایط خیلی سخت بود.
مهاجرا به ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پریښودو تر او په قاچاقي لارو یې دغه هیواد ته ځان رسولی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تک ورته خورا سخت و. دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي.
ما نزدیک 2 ماه در راه بودیم، یعنی په قاچاقي لار ترکیه ته راغلم. 50 ورځې په لاره کې وم. په لاره کې مې ډېرې ستونزې وګاللې. ډېری ځوانان مو په لاره کې تلف کېږي. ما په خپلو سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل. ډېر بد شرایط وو.
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بېلابېلو ستونزو لکه له اجباري ایستلو، د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي. دوی دغه شان وایي چې امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په ځنډ سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بې برخلیکتوب بله لویه ستونزه ده. فهم چې 3 کاله وړاندې امریکا ته د تګ د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللی. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات را مخ شوي دي. پیسې لحاظ هم ډېر مشکلات وو، د کاروبار لحاظ هم ډېر مشکلات وو. پولیس هم موږ ډېر په ځای وي. چې کله ما اسلام آباد کې کار کوم د پولیسو نیول ما یو 2-3 شپې زه بندي وم. دلته چې ما سره پیسې هم نه وي، ډېر مشکلات سره مخامخ شوم.
په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نورو ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري وستل بل جدي اندېښنه بولي.
موږ دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلي یو ډېر کوم مشکلات سره د قاچاقي لاره کې سوزل د مرګونو سره موږ مخامخ شو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګې ورکوي چې موږ یو باسي ذاتي په کابل کې نه کار استا نه درس او تعلیم استا. چلته موږ بیا ولیک ډېر مشکلات سره موږ مخامخ کېږو.
وسلوالی جګړې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ګواښونه، د طالبانو د حکومت لخوا پر خلکو د محدودیتونو لګول او بیکاری له تیرو 2 کلونو راهیسې د افغانانو د کډوالۍ لوی لاملونه بلل کیږي. خو په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په دې هیوادونو کې د محدودیتونو د لګولو سربېره په لکونو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. له دې وړاندې اړوندو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له 500 000 زیات افغانان یوازې له پاکستان خپل هیواد ته شړل شوي دي. د کډوالو چارو ځینې پوهان وایي چې کډوال په کوربه هیوادونو کې د کډوالو د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې ډېر حقونه لري چې باید ورکړل شي. له دې ډلې یونس محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران مورد تعیین قرار دادن مهاجر
د ملګرو ملتونو د کنوانسیون له مخې د کډوالو پر وړاندې تبعیض د کډوالو د حقونو نقضول دي. قضایي دستګاهو ته لاسرسی په کاري چاپیریال کې ملاتړ او په آزاده توګه ګرځېدل راګرځېدل په کوربه هیوادونو کې له حقونو څخه دي چې له بده مرغه ډېری نقضیږي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې کابو 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې له دې شمېره د 2024 کال تر سپتمبر میاشت پورې د شاوخوا 4 میلیونه افغانان په ایران او د 2 میلیونو په پاکستان کې د استوګنې اټکل سوی دی. د کډوالو سربېره زرګونه افغانان بیا د جګړو، طبیعي پیښو او بېلابېلو نورو لاملونو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي او په بد اقتصادي وضعیت کې دي. دوی د خپل وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت او مرستندویه بنسټونو د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی فرمان شاه فقیرزی چې سیلابونو یې کور ویجاړ کړی د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل
خپلوان مده دغه په کور کې زما په خپل د کلی یو دیوال یو کوټه دالوي دي او سید وستوان نه لرو چې یا خپل کور ځانته جوړ کړو نشته کارونه روزګار نه سم نشته ولکه نو شو سم
د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د 1402 کال په جوزا میاس کې د افغانستان د کورنیو بې ځای سو یو شمیر 3 میلیونه او 2 لکه خودلای و. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د بیرته ستنسویو او بې ځای سویو د تازه شمیر او د دوی وضعیت ته د رسیدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو د مرستو د ویش او خپلو مینو ته یې د بې ځای سویو او راستنسویو د ځای پر ځای کولو د اسانتیاو خبره کړې ده. د یادونې ده چې نن د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې کډوال بې ځایه سوي او ځینې څنډې ته سوي زیانګالې ډلې په ټولنو کې موجود دي او دا ثابته سوي چې کډوال د کوربه هیوادونو لپاره د ترانزیت د سوکالۍ نوښت او دوامداره پرمختګ سرچینې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 10.9 میلیونه افغانان د جګړو تاوتریخوالي او بېوزلۍ له امله کډوال سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې افغان کډوال په نړۍ کې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته درېمه لویه برخه جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. دغه سازمان ویلي چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته کډوال سوي او 85% یې ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته تللي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د IOM دغه راپور رد او ناسم بللی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالبو ته ورځو، خو اوس نړیوالو موضوعاتو ته ورځو. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو په ملاتړ د اوکراینی ځواکونو پر سنگرونو حمله زیاتې کړې دي. د کورسک ځینې سیمې 3 میاشتې مخکې اوکراینی ځواکونو د یو پراخ یرغل په ترڅ کې ونیولې. په عین حال کې د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خپله ژمنه ټینګار کړی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اوکراین د پوز جک پوړی قومندان الکساندر سیرسکی وای د دښمن ځواکونو پر لپسې دریمه ورځ په کورسک سیمه کې یرغلی زو عملیات ته زور ورکړی او په فعال ډول د شمالي کوریا د پوز له جزتامونو څخه کار اخیستی. د اوکراین او د متحدو ایالاتونو چارواکو د دوشنبه پر ورځ وویل چې د شمالي کوریا سرتیرو ته چې په کورسک کې د روسي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي په دې وروستیو کې درنه مرګ ژوبله اوښتي. خو د آزاد اروپا آزادي راډیو دغه ادعا په خپل وخت توګه نشي تاییدولی او روسیې هم د راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. جنرال سیرسکی وویل په وروستیو اونیو کې چې روسي ځواکونو یو ستراتیژیک نوښت په کار اچولی د جګړې په ټولو لومړۍ کرښه کې وضعیت ډېر سخت دی. هغه زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې د پوکروفسک سیمه ستراتیژیک ښار دونسک چې ښکاري له ولسي وګړو ډېر خالي شوی ونیسي. په سیمه کې سیمه ییزو قمندانانو وویل چې دفاعي ځواکونه بریدونه په شا تمبوي، خو ګڼو اوکراینی چارواکو د دې ښار چې له جګړې مخکې 15 زره کسان پکې اوسېدل وضعیت ډېر خطرناک بللی دی. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې د بشري ځواک پر مټ د کورسک له سیمې چې اوکراینی ځواکونو په 13 اګست میاشت کې د یوه ناڅاپي یرغل په ترڅ کې لاندې کړ، د بیرته نیولو او هم د اوکراین په ختیځ کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د روسیې دغو فشارونو اوکراینی چارواکي اړ کړي چې له خپلو لویدیځو شریکانو د زیاتو پوځي مرستو غوښتنې ډېرې تکرار کړي. په عین حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین او روسیې ولسمشران باید په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته ځان چمتو کړي. ټرمپ وویل زلنسکي باید یوې موافقې ته ځان چمتو کړي او پوتین هم باید موافقه وکړي. ټرمپ چې ټاکل شوی د 2015 کال د جنوري په 10مه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي، وویل چې دای به د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره له دواړو ولسمشرانو سره مستقیمې خبرې وکړي. خو هغه دې پوښتنې ته چې آیا اوکراین به اړ شي چې له خپلې خاورې روسیې ته تیر شي ځواب ورنه کړ.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه په 1920 او 1520 متر لاندو چپو اوري. په دې فریکوئنسیو د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر شپګو به جوړوم کوي. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو د ازادي رادیو خبرونه په 1290 متر منځنوي چپو اوریدلای شي. د کابل ښار په جمهوریت مارکیټ کې یو شمیر دکانداران ادعا کوي چې د ځمکو مافیا د کابل ښاروالۍ په همکارۍ لسګونه دکانونه وران کړي دي. د دکاندارانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل پرته له دې چې دوی ته خبرتیا ورکړل شي دکانونه وران او ټول توکي د خاورو لاندې شوي دي. د کابل ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته ویل چې د جمهوریت مارکیټ تخریب شوې برخه شخصي ده او کابل ښاروالۍ په دې کې هیڅ رول نه لري. ابدا سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل.
د جمیل راتګ سره هم مهاله د جمهوریت د تاریخي مارکیټ د دوکانونو ورانولو چارې د دې مارکیټ دوکانداران سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د دوکانونو له ورانېدو سره وزګر شوي او د خپل کورنیو د لګښتونو د پوره کولو په اړه سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن ادعا کوي چې د کابل ښاروالۍ او د دویمې ناحیې رئیس او کارکوونکو پرته له کومې خبرتیا د یکشنبې په ورځ تخریب پیل کړ او په خبره یې ټول توکي یې د خاورې لاندې شوي. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، نن سیشن به د قوس په وویشتمه یې ازادي راډیو ته وویل:
ای دوکانای ما از طرف ښاروالۍ کابل،
زموږ دوکانونه د کابل ښاروالۍ لخوا وران شول. زورور خلک په کلاس لري د ښاروالۍ او د دوهمې ناحیې لخوا د کار وشو. د ناحیې رئیس په خپله هلته موجود و او امر یې کاوه چې دوکانونه وران کړي. دوکانونه د خلکو پر مال او خپل پر خلکو چپا کړل.
په همدې حال کې د جمهوریت مارکیټ د دوکاندارانو وکیل احمد قاضی زاده ادعا کوي چې دا تخریب د ځمکو د مافیا لخوا د کابل ښاروالۍ د کارکونکو په همکارۍ تر سره شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیمې د ملکیت قانوني اسناد لري او د خپل ستونزې د حل لپاره یې د طالبانو اړوندو ادارو ته عریضه هم کړې ده.
اصلا ملکیت سه محکمه فاصله کې د ملکیت پاړه دریو محکمو د عالی شورا د امارت دارالافتاء او زنګړی محکمه ټول پریکړې زموږ په ګټه کړې دي. دلته د مزکو یو مافیایي ډله پرته له اسنادو پرته له شواهدو راغله او د درويشت یا تلويشتمې نیټې په شاوخوا کې د سیمه اوران کړه. موږ ورته ویل چې د محکمه پریکړه وشایست خو هغه نه پریکړه شي او نه یت سپلاس کیستا. دا کار غیر قانوني سوی دی.
د جمهوریت مارکیټ دکانداران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د ځمکو مافیا سره په همکارۍ د سیمه اوران کړي ده او د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي د دې موضوع په اړه لازادي رادیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ښاروالۍ کې وی سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل چې د جمهوریت مارکیټ د وران شوې سیمې ملکیت شخصي دی او ښاروالۍ په دې برخه کې هیڅ رول نه لري. د یادولو ده چې جمهوریت مارکیټ د کابل ښار په دویمه ناحیه کې موقعیت لري او یو سلو یو اویا دوکانونه پکې دي. د دوکاندارانو د معلوماتو لمخه تر اوسه یې دوی ته نږدې یو سلو شل دوکانونه ویجاړ کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو د اوریدونکو پیغامونه تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې د ماشومانو خوارځواکي په زیاتېدو ده. د خلکو کمزوره اقتصاد، بیکاری او د کافي خوړو نشتون د ماشومانو او میندو د خوارځواکۍ د مواردو د زیاتېدو عوامل بلل کیږي. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون مسؤلان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې له 15,000 زیات په خوارځواکۍ اخته ماشومان د روغتون ته وروړل شوي دي.
دا د کندهار د میروی صاحب زبیر وختون د ماشومان څنګه د چي وس محل په کې لسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ لامل بستر دي. عائشہ چې خپل پنځم یشتنی لمسی د میرویس روختون د ماشومانو څنګه تراوستي په ژړغونی आवाज وای د ټیټ اقتصاد لامل نه سی کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مور د دوش پر پاته شو د درې مش په مور پاس ولا دی اوس ما غاړي تل وی دلې دې سم د پرې دې دا د بل په بارته بو په خو بو یا تورې چای ور پام شدو قدرت نه لرو پلاری په شار والی چې د میش پنده در تنخوا ده هغه د پر وړا ورکم پر وړا ورکم د دکر دوا نه چې دوت نه دوا وی دا دی پرتی دي چې چاره ته ویل پدام چې نه چې د بل څه کرپا کر کوم لا دا ود ته دوا و یو شی راو کوم پیسې پیدا کړ دروا نه چې یو تر اورم د پیسې نه یې نیم دالا ور دا ته پری شی دي بالا دا غدي دا چې دې پیدا ته ویل دا جړه و دا خواري و دا متنه لوجو وتون چې زګر د پردان باندې کاټو دا راسته لا ته مایو بیم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالي اوسیدونکو بخت پیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روختون کې بستر کړی وای زوی کمزوري دی او د نه کوي د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پر کولو لپاره بسنه نه کوي.
دا شته نه لرو چې زو کړه پیدا سوی ته و دې نه کوي اته معیار کلینیک ته بوت لغوال او لیو سي جنایت له خاري او مجبوري مرامو شدی مرتراو له هغه سره مو د نه کوي زو دا ور کول هغه سره مو د نه کوي خپل شدی منسته وچنه موږ په واسه نه دی پر شای نه لر مسکنان نسار روزانه خلک سار د ماخم راځي ورته وای وای په چی شراو شي نه سره سره نه له شي له روس ورته راو ډاکټر وای وای دا یې سپنه دی په سوي کمزور دی کم خونه ده شي ورته راو.
د میرویس روختون د ماشومان څنګه مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي یوازې د میزان میاشتې په جریان کې روختون ته 2400 په خوارځواکۍ اخته ماشومان راوړل سوي چې 125 بستر سوي او 15 یې مړه سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلی دي په پیډ کې 2400 د 2400 څخه مو 125 مریضان بستر درلود په دا کې 15 کوچنیان زموږ مړي نه ده.
په ورته وخت کې د میرویس روختون د سب څنګ مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیر شپږ میاشتو کې 15509 ماشومان په خوارځواکۍ اخته د روختون تر اوړل سوي دي چې له دې شمیرو 215 ماشومان په شدید حالت کې بستر کړي.
میرویس صاحب زوی روختون ته په تیر شپږ میاشتو کې د مم پیښې ثبت سوي دي 15509 پاره دي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 پاره دي چې موږ په پال کې بستر کړي.
د سرسلیپ نړیوالې کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 20مه ویلي و چې په افغانستان کې 3 میلیونه او 200 زره ماشومان او 840 زره میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمیرو 1.1 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ لامل لمړيني او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاری، د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 5 کلونو کم عمر ډېر ماشومان او امیدوارې میندې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زده رادیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم. عمران سالم له خوس ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا د پرخ کوي او کوم مړ خلک چې وي سرمایدار خلک هغوی پله ورځي هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ غ نه کوي خیال هغوی تپوس نه کوي نو هغه په مرستو کې نه لګي ډېر زیاتی کوي او نور طالبانو په خوښه راځي دغه هغه چې کوم وي دغه انجینران او دوی په خپل غ نه شي کولی یعنی کوم غنه لري کله مسئولیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي بوشوي نو دوی دی غي طالبانو په خوخه راځي کوم دي طالبانو خپلوان چې غالي کې په دې مرستو کې او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څنګه چې الله جل جلاله زمکه غرونه بحرونه المارس پوګمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړی دي نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کیږي، د زمکه څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او وسپنه د هغې بیلابیلې ګټې او د بحرو څخه د نفت ګاز د کښتیو او د اوبتلو په واسطه اصلي مطلب یې د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمون ملت ور سره مخامخ دي چراغ کا کور د نن سوځي بیرون ته صبر دي مثلا کزمنګ یو زنانه خور ولرو چې سینې په سرطان یا د رحم یا د نور ناروغي ولادت په ناروغي اخته شي او بیا مونږ یو زنانه متخصص خور وینو د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بې شرمۍ لاړ شو او کوم وس نوینو هغه به زمنګ د سترګو د لاندې مړ کیږي نو با لزان سره قضاوت وکړو وخت کې چیرې زمونږ یو خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشابرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی بیا همدا شو ناموس مطلب مې د هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیل لري په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه ده ځکه دا ضرورت ده. وسلام په احترام.